روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام ته مو ز نوري اس نوري هرکلای کوم. نن د روغتیا په دې خبرونه کې پر روژه او سلامتیا خبرې کوو. په روژه کې غذایي رژیم پر روغتیا څه اغیز لرلی شي؟ په روژه ماتي او له هغې وروسته ډیر خوراک پر روغتیا څه ډول ناوړې اغیز لرلی شي؟ هغه ډاکټر صاحبان چې دې خپرونې ته مو رابللي، په دې اړه به چې په روژه کې باید څه ډول غذایي رژیم ته پام وشي، کوم خوراک ګټور دی او له کوم خوراک په تېره بیا له ډیر خوراک څخه باید ډډه وشي چې هغه روغتیا ته مضر دی، نور معلومات تاسو سره شریک کړئ. خو که تاسو هم پوښتنه لرئ، کولی شئ چې په دې اړه مطرح کړئ. دې خپرونې ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر لونګ یوسف زئی له جرمني رابللی دی. دغه راز د داخله ناروغیو بل متخصص ډاکټر محمد خالد غالد هم له افغانستان را سره وروسته وصل کیږي. خو لومړی ډاکټر صاحب یوسف زئی، تاسو ته ښه راغلاست وایو خپرونې ته. ښه راغلاست. بله ډاکټر صاحب یوسف زئی، که زما غږاورئ، تاسو زموږ له سټډیو سره وصل یاست او مایکروفون مو ګمانم چې بند دی، مایکروفون مو روشن کړئ. ډیر ښه ډاکټر صاحب یوسف زئی، خپرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایئ چې ممکن سبا خو نه، خو بل سبا روژه وي، په روژه کې غذایی رژیم ته پاملرنه څومره مهمه ده؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، کېدای شي چې د اوریدونکو ډېرې پوښتنې ځواب شي. مهرباني.
در څه د مخه ډېره مننه چې ما ته مو هم په دې نننۍ خپرونه کې برخه راکړله. پر موادن مخکې له دې نه چې په روژه باندې وغږېږو، در څه نړینه بولم چې یو څو خبرې د هغې څخه مخکې وکړم. د انسان بدن چې دی، دا ټول حجرات تقریبا، البته د غټانو د 50% کې د اوبو څخه، یعنی اوبه جوړوي، او همدارنګه څومره غذایي مواد، یعنی یو انسان ته په ورځ کې اړتیا ده چې باید وخوري، نو په دې اساس باندې په دې باندې لنډ ډول باندې وارې معلومات ورکوم او وروسته اصلي د روژې دغه ترازو پښتنو ته. انسان چې دی تقریبا هر ورځ چې یو انسان باید تقریبا تر 2.5 لیټره پورې اوبه باید وڅښي، او کم تر کم 1.5 لیټر، یعنی په هر کیلوګرام وزن باندې پوهان وایي چې د 30 نه تر 40 ملی لیټره پورې باید اوبه وڅښي. او همدارنګه چې دا تقریبا یو ځوان، البته دا د عمر پورې اړه لري چې څومره عمر وي، نو ځوانانو کې تقریبا 2.5 لیټره باید د ورځې اوبه سړی وڅښي، او همدارنګه غذایی مواد هم تقریبا تر دومره اندازې پورې وخوري چې پای کې انرژي تقریبا د 2500 کیلو کالوري پورې د انسان بدن انرژي ته اړتیا لري، یعنی دا باید په ورځ کې وخوري. د روژې لپاره دا دغه دی چې همدغه غذایی مواد او همدارنګه دا اوبه، یعنی دا کولی شي ماښام کې، یعنی پوره کړي او وخوري، چې دا د ټولې ورځې لپاره بیا بسنه کوي. او روژه، یعنی صحی ګټې ډېرې زیاتې دي د انسان بدن ته. یعنی روژې که چېرته، یعنی څوک روژه نیسي، نو هغه چون موږ په نورمال وخت کې هغه څومره غذایي رژیم ته، یعنی غذایي انرژي ته موږ ضرورت لرو، د هغې نه موږ ډېره زیاته اخلو، نو بیا هغه چې دی په وجود کې په مصرف باندې، یعنی 2500 یا 2200 پورې رسیږي، او نوره پاتې کیږي بیا د بدن په مختلفو برخو کې ذخیره کیږي، او ناروغ چې دی چاغېږي، او د هغې په پایله کې چې دی ډېرې ناروغۍ لکه د وینې لوړ فشار، د شکرې ناروغۍ، او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ رامنځته کوي، یا ګوزن چې څوک فلج کیږي، نو دغه ټولې ناروغۍ چې دي، یعنی دا بیا رامنځته کوي. نو کله چې یو سړی روژه کیږي، نو د دغه ډېرې انرژۍ نه مخنیوی کیږي، او هغه څومره چې د انسان بدن ته اړتیا وي هغه خوري، او بلاخره د چاغۍ نه مخنیوی کیږي، او د ټول ناروغۍ څخه مخنیوی کیدای شي.
مننه یوسف زئی صاحب. ډاکټر صاحب محمد خالد غالد هم را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب غالد، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب یوسف زئی پر لنډه رڼا واچوله. خو یو لوی وقفه رازی د روژې په میاشت کې د خوړو په برخه کې. دغه وقفه یعنی بدن ورسره عیاریږي، هغه کالوري چې بیرته له روژه ماتي وروسته د خوراکي موادو له لارې ترلاسه کوي. آیا د ډیر په افغانستان کې هم د غذایی رژیم ته خلک ډیر زیات پام نه کوي، یعنی هغه مقوی دی چې وکولی شي یو څوک استوار وساتي د ورځې په جریان کې؟ ځکه موږ تاسو پوهیږو چې په کله چې روژه وي اکثرا ډیر سردردی خلکو ته پیښیږي، اکثرا جنجالونه غلمغالونه هم همدغه د ګیډه مړه نه وي او له دې نه راپورته کیږي.
مهرباني نوري صاحب، زه هم په خپل وخت تاسو ستاسو محترم میلمه ایشازی صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د هر څه د مخه د روژې مبارک میاشتې د راتک مبارک ټول ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دا میاشت مبارکه میاشت ده او الله دې موږ تاسو برکتناکه وګرځي او زموږ عبادتونه دې الله په دې میاشت کې قبول منظور وګرځي. نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، روژه میاشت نه یوازې دا چې معنوي ګټې لري، هم جسماني ګټې هم ډېرې زیاتې لري. لکه څنګه چې یوسف صاحب مخکې وفرمایل، روحي ګټې دا دي چې اکثره تقوی د تقوا په دې کې ډېره زیاته ډېر لوړیږي، ډېر زیاته درجه انسان اعظمي حد ته رسیږي په دې کې، او الله سره ارتباط او هغه اړیکې ډېرې زیاته ټینګیږي، عبادت کوي انسان او معنویات د انسان ډېر لوړیږي. خو په څنګ کې چې دی جسمانی ګټې هم ډېرې زیاتې دي. موږ په ټوله کې د روژې د تاثیرات یا ګټې دا په درې مرحلو کې په درې برخو ویشلی شو. یو دا چې فزیکي ګټې دي، هغې کې موږ جسمانی ګټې هم شاملولی شو، بل رواني ګټې او اجتماعي ګټې دي. نو په ټول د کال کې انسان مختلف غذایی موادو څخه او خوړو څخه استفاده کوي. په دې کې هغه مهم موضوع چې دا هغه د انسان هضمي سیستم دی او معده ده. معده د لارې موږ اکثره غذایی مواد اخلو او دا چې د کولمو د لارې وجود ته داخليږي او جذبيږي، او بیا په وینه کې دا غذایی مواد مهم هغه چې وجود ته ډېر زیات مهم دي جذبيږي او بیا انسان ته انرژي ورکوي. او په دې جریان کې بعضي مضره مواد هم په وجود کې ځای پر ځای کیږي.
بله،
نو اکثره دا سیستم چې دا ډېر پاتکیږي، کار کوي دوامدار. نو روژې میاشت بهترینه یو میاشت ده چې په دې کې دا غوځو استراحت وکړي او دا کوم مضره مواد چې په وجود کې ځای پر ځای کیږي او تولید کیږي، دا په همدې د روژې میاشت د برکت له وجې دا په مصرف رسیږي او د منځه ځي، وجود دې څخه پاکیږي.
بله، مننه غالب صاحب. ډاکټر صاحب یوسف زئی، یو څوک چې د روژې لپاره آمادګي نیسي، په څه ډول باید ځان کولی شي چې چمتو کړي د روژې لپاره؟ یعنی هغه غذایی رژیم چې د مخکې د ورځې په جریان کې کاوه هغه خدای نشي کولی، که نر ده که ښځه ده، په څه ډول باندې کولی شي چې دغه روال چې بدلیږي ورته ځان چمتو کړي چې وکولی شي، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، کافي مقوي غذا په کم وخت کې روژه مات سره وي، هغه نه وروسته واخلي چې وکولی شي د ورځې له خوانه هم دی خپل هغه نورمال یا عادي خپل بوختیاوې سرته ورسوي، پرته له دې چې کوم د ستړیا احساس وکړي یا د ډېرې لوږې احساس وکړي یا د تندې احساس وکړي.
بلکل، یعنی دا ستونزه خو یعنی پروژه کې شته ده چې لږ ناروغ شي د سردردي په هغه اولو، یعنی انسان دا اوله کې سردردي لري، یعنی لږ ستونزې وتوي خو بیا وروسته ورسره بلدیږي. ما مخکې مو ویلي چې دغه روژه چې ده، یعنی انسان چې ده دا په ورځ کې چې ځوانان وي په ځانګړي ډول باندې تقریبا 2500 کیلو کالوري انرژي ته اړتیا لري، او د دغه څخه بدن د ګټه پورته کوي د انرژي نه. او دا چې دی موږ کولای شو چې د شپې د خوانه هم واخلو، نو د ورځې د خوانه داسې دی چې موږ ډیر زیات خوراک کوو، هغه خوراکونه چې یعنی هغه د 2500 نه ډیریږي، نو بیا د انسان د بدن مختلفو برخو کې ذخیره کیږي او بالاخره ناروغ ته چاغي پیدا کیږي انسانانو ته، او بالاخره یعنی ډیر زیاتې ناروغۍ چې ما مخکې یادونه وکړه دا ورته پیدا کیږي. یعنی دغه اندازه چې یعنی دا انسان ورته اړتیا لري، یعنی دا کولای شي چې د شپې د ماښام خوانه هم چې د پوره کی او هم هغه مایات چې نه دا پورس کی نشي خستل ادم کولای شي چې د ماخام یا د شپې له خوانه چې د پوره کی نه دي کوم ستونزې نه پیدا کیږي نه د ادن د پاره کوم صحیح ستونزې نه پیدا کیږي او په اول سرونو کې خلک وسره بلد نه ځکه دغه د ډوډۍ دغه سیستم هم بدل شي دغه کم چې عادتی شکل لري چې هر سار را پاسيږي ډوډۍ خو به غرمه به ماخام یعنی دغه بدليږي اما د بدن د پاره چې کوم نقص نه لري یعنی ډيري د اسانسي او تبله خانه د صبات رسیدلې چې د انسان د بدن د پاره ګټه رسېل کوم چې ډاکټر صاحب وویلي چې دا زهري مواد نه دا سیستم چې ټول د انسان په بدن کې دغه سیستم دی لکه مثال د هضمي سیستم دی د زړه سیستم او نارنګ نارور سیستمونه دا ټول کار کوي او داغه د کار په پایله کې باید زهري مواد تولیدیږي نو د دې بهر کېدو یا خارجېدو ته باید هم کار وشي او په دې روژه کې یو دغه د مهم چې دا سمانه ویروس ته نشي چې دغه د اوټوفاجي په نوم باندې یو عملیه یا کړنه ده چې دا تل پروژه کې فعالیږي او دغه عملیات چې دا خپل دغه حجرات یا دا کم چې زهري مواد تولیدیږي د دې ټول عملیو په کړنو په پایله کې یعنی دا خپل خوري یعنی یا اضافي حجرات چې کوم تخریبیږي د انسان په بدن کې هغه خوري او بل اخر چې د یو خانه خدای چې دغه انرژي ذخیره کوي په بدن کې او دوم دای چې دا انسان د دې سیستم پیاوړی کوي نو دغه پروژه کې چون دا د بدن حجرات باندې سترس ډیر راځي فشار او بل اخر دغه عملیه یا دغه کړنه چې دی فعالیږي په وجود کې نو دا هم به د دې په پایله کې د سرطانی ناروغي او اندارنګ د شکر او د ډیرو نورو ناروغي څخه هم چې مخنیوی کیږي خو دا جی چې دا هم د ماخام له خوانه چې دی کور کولې شي څنګه پکې نه هم د عادت له وجې نه به سور از سنځوي او به رسته سره سړی نورمال کیږي
مننه یوسف زای صاحب د روژې سره د ناروغانو چې ناروغان باید آیا هغه ته تکول پکار دی هغه چې ناروغ دی آیا کولی شي روژهونی سي ویننی سي د تاسو سپارښتنې څه دي او په دې به بیا هم خبرې وکړو خو اوریدونکو ته به وسوار ورکو زموږ تخنیکي همکار وایي مخکې به اوریدونکی ور سره وصل شوی خو بیرته مو اړیکه ورسره پرې شوې ده راځو دې خبرې ته غالب صاحب په افغانستان کې د خوراکي موادو کمبوتي و لوی ستونزه ده موږ تاسو شاهدو د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د نفوس اکثریت وګړي د خوړو په برخه کې ستونزې لري حتی دوه درېمه برخه یې نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به دوی له کومه کوي دغه سه وضعیت ته په پام سره اوس چې روژه روانه ده آیا د خوړو کمبود هم د روژې په میاشت کې په خلکو باندې یو ناوړه اغیز لرلی شي او که دا هم بیا هم د دوی لپاره یو فرصت لکه څنګه چې تاسو دواړو مخکې یادونه وکړه چې د غذایي رژیم کې یو هاضمي په سیستم کې یو بدلون راوستل کیږي او ممکن ښایي د ډیرو انسانانو په ګټه وي
نوري صاحب ډیره مننه واقعا افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره د خلکو حالات چې دی هغه ډیر د اندېښنې وړ دي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې هر دی روزې نم د اکثر خلک چې دی هغه لازم خوړو ته چې ضرورت دی ورځنی ضرورت لپاره لازم دی هغه ته لاسرسی نه لري او معمولا دا خلک چې د روزې په میاشت کې دغه اساسي او غذایی مواد څخه محرومي په ازما په نظر دا به یو ډیر ښه فرصت دی هغه وطنوالو ته وطنوال لپاره چې خپل هغه خلکو سره چې هغه واقعا نړمن دي او د غذایی موادو د کمپوس سره او یا د هغه سره کموالی سره مخامخ دي هغه سره کومک وکړي او د روژې ازما په نظر هغه د روژې یو اساسي هدف هم همدا دی په دې میاشت کې اکثره خلک دغه حس پیدا کړي چې نه یوازې ځان د لپاره فکر وکړي خو د هغه خلکو په باره کې هم فکر وکړي چې خواړه کافي خواړه نه لري او یا د الله د دغه نعمت څخه محروم دي هغو سره کومک وکړي نو زما په نظر دا یو ډېر ښه فرصت دی او واقعا د خلکو د لپاره یو چیلنج دی یو مشکل دی
غالب صاحب فکر کوي چې مثلا دغه خلک چې خواړه نه لري فکر کوي چې دا د روژې مبارکه میاشت ډېره ښه میاشت ده دوی خو هغه د اړتیا نه لري یعنی خوړو ته به دومره زیاته فکر کوي چې آیا وضعیت په تغییر کوي او که بیا هم د روژې میاشت او نور عادي میاشت کوم فرق سره نه لري یعنی خلک یو څوک ضرورت لري چې مقوي غذا باید ولري درې وخته
نوري صاحب دا خو طبعا ضرورت هغه خلک چې د کافی خوړو نه محروم دي. تاسو به تر معلومه ده کې چې پروژې مېش کې دي د نعمت نه محرومي او تبه دغه په صحت باندې تاثیرات لري. نو زما په نظر خلک باید د خلکو نه لاسنیوي وکړي، کومک وکړي، دوی لپاره یو ډېر ښه فرصت دی چې د خلکو سره کومک وشي. او که د خلکو سره کومک ونه شي تبه د میاشت په دې خلکو په صحت باندې منفي تاثیرات لرلی شي.
مننه کور ودان یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی او څه پوښتنه لرئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نوری صاحب محترم، تاسو ته سلامونه، قدرمن می قدرمن میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. منصور بدریم د هلمند ولایت نه میاړی کني وړی ده.
بدر صاحب خبرونه ته خلاص ته مهرباني څه پوښتنه لرې ډاکټر صاحبانو نه؟ مهرباني.
یا بس ډاکټر صاحبان ته الله خیر ورکړي، خدای دې به ژوند دی راته ولري. پښتنه هم ځنی لرم او سبا زه خپل نظر د دروژن مبارک پر
عبادت میاشت روژه د رحمت میاشت روژه د مغفرت میاشت روژه د صبر میاشت روژه د استقامت میاشت.
او په خپل رمضان دې ته موږ ورته ورتول کې چې رمضان د خپل د رمز اخیستل شوی دی. رمز په خپل دغه دلیت کولو ته یا حسد کولو ته ویل کېږي چې د مسلمان مؤمن د مسلمان ګناهونه د اسی د مابین زباسي. نو ځکه دا رسول صلی الله علیه و صحبه وسلم به چې د شعبان اخري مې شعبان برال لکه دا وجه بیا به نبی کریم علیه الصلاة والسلام خطبه ول چې پر تاسو باندې یو ډیر عظیم شان میاش روانه ده. د دې میاشتې عبادت فرض عبادت یو او یادې لفل منځ د نور میاشت په شان لکه فرض منځ.
بدری صاحب افغانستان ملت ټول مسلمان دی، موږ ټول روژه نیولې، روژه نیسو. هغه څوک چې نیولی شي په فرای په دې ګټو او په هغو باندې ټول خلک پوهیږي. کله راته ووایه چې هدف ستاسو دا ده چې د روژې کې باید خلک د هغو کسانو لاسنیوی وکړي چې خوار دي، غریب دي، ډوډۍ نه لري. پوهیږو چې په ګاونډیتوب کې ممکن نن ورځ خلک د نن د سبا ډوډۍ ونه لري چې هغو لاسنیوی وکړي.
بالکل زما ادب خو زه راتللم. ګوره نوری صاحب محترمه، تا زما خبره قطه کړله، زه راتللم خپل موضوع ته راتللم. ما دغه خبره
د سره مهرباني خو ما لاندې وایي. مهرباني.
جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ټول کچیر په دې میاشت کې څوک دی او چا سره مرسته وکړي، تعاون وکړي، یو غرب اوبه هم ورکړي، الله عز وجل به د دغه روژې په مقابل کې دومره غله کار روژه روژه دار ته چور کول کې جار روژه کړه. نو دا بار صحابه پښتنه وکړه، کدا چیر یو غرب وبوي، یو خورما، یو ګولر ولوي، چې وګ ګولر جوړي، یو خورما یې هم الله عز وجل کول. بل د دې تدیر وجیر د احمیت هم دغه تاسو فکر مشتاسه په دغه میاشت کې خوار او غریب هر څوک سره قانونه اول هر څوک راځي باندې شي. نو د دې میاشت دار راکړي چې باید موږ په دې میاشت کې څومره همدردی ولا څومره غټه وسله ورګو مسكين بیچاره غریب معلوم کټ پر بغل دغه
بدري
سره برابر کول هغه سره مرسته او خو هغه سره
بدري سره پښتنه مو مطرح کړی. هر مؤمن چې شتمن دی وظیفه یې ده که د روژې میاشت وي که نوي باید د بې وزلي ګاونډي لاسنیوی وکړي. په دې باندې دا د ټولو افغانانو او دا کار کړی ده په افغاني ټولنه کې. موږ تاسو د دې شاهدان یو. پوښتنه مو له ډاکټر صاحبانو مطرح کړي چې نورم اوریدونکي په لاین کې دي.
بس پښتنه مو دغه ده چې د روژې خو د انسان پر ژوند باندې څومره اهمیت لري، د صحت د روژې څخه څومره روژه څومره اړینه ده. او د ډاکټرانو صاحبانو چې دا ورسره توصیه ده، دا ورته کوچیو مثال څنګه باید یو روژادار باید په کومه طریقه سره دی روژه ونیسي، د صحت یې باید څومره فعاله وي، کوم کسان روژه چې هغه نشي ولا هغه کوم کسان ته روا ده، کوم کسان باید روژهدار وي، کوم کسان باید روژهدار نه وي، برابر باندې هم کچی راځو.
ډیر مننه بدری صاحب د پښتنه ورسته مطرح کوله. کور ودان چې تاسو مطرح کړل ډاکټر صاحبانو یادښت کړی ده، ورسته به په رڼا واچوي. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم ریاض نوری صاحب ته او اوریدونکو او ډاکټران صاحبان ته سلامونه او د روژې د میاشتې مبارکي وایم. هیله ده چې جوړ او روغ به.
مننه تاسو د مبارکي. مهرباني. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحبانو؟ مهرباني.
نو لومړی خو به دغه د اسلامي امارت په پرې کې درته وایم چې وایي سبا روژه نه ده، زموږ خو خپله روژه ده. نو په شریع حکم سره درې روایت دي چې یا به دغه تېره میاشت یو دېرش پوره کړي، یا چې میاشت ووینې بس روژه نیسي، او یا به د حکومت و اعلان ته غوږ نیسي. نو زموږ د نن یې دیرش په تاسو موږ سبا نو زما پر اورېدونکو دا غږ دی چې سبا ونیسي کار څوک ځان ته مسلمان وایي په دا یوه ورځ روژه دی نه نړېږي او د نپلي نیت یې ورته وویل چې نپلي په پردې کې درېږي که چېرې دا
مننه کور ودان. بله ډاکټر صاحب یوسف زای که دغه اول پوښتنه تاسو جواب کی وای چې روژه کې په کومو کسانو باندې کیږي او کومو کسانو نه کیږي او د ځان سلامتیا ته په روژه کې څه ډول باید پام وسي؟
دا چې په کومو باندې روژه فرض ده البته دا خو یو مذهبي اړخ دی چې چون په کوچنیانو باندې روژه نشته او خلک بالغ کسان
البته هدف یې دا و چې د غزینې کسان چې ناروغ دي یا نشي کولی چې روژه ونیسي یا ډېر پاخه عمر لرونکي دي
بل یعنې هغه خلک چې ناروغه وي په ځانګړي ډول باندې د شکرې ناروغي ولري او هغه دواګانې خوري یا مثال هغه ناروغان چې د معدې تکلیف ولري په دوامدار ډول باندې هغه ناروغان چې مثال د زړه تکلیف ولري ستونزه ولري او هغه ډېری ګولې خوري نو دا شان ناروغانو ته چې د روژه نیول دا صحیح کار نه دی ځکه چې دوی ته د خولۍ د خوانم هم معاف ته ځکه هغه الله پاک وایي چې لا حرج علی المریض یعنی په مریض باندې کوم تکلیف نشته دی یعنی هغه کولای شي چې یعنی دا روژه ونیسي ځکه چې دغه ګولې چې د ناروغان خوري د پښتورګو د لارې خارجيږي او پښتورګې چې بیکاره کوي نو په دې وجه باندې ناروغ ته یا انسان ته ضرر رسوي نو ځکه خدای پاک هم دا خلک مستثنا کړي دي او هغه خلک چې هغه د ډیرو عمر خاوندان وي تقریبا دا یو کلنۍ نه پورته وي فکر کوم چې دا په اسلام کې هم نه دی چې د اجازه لري چې روژه وخوري یعنی روژه ونیسي او د مقصد چې د صحت کوم ستونزه لري نو هغه په دې عمر کې وي او که د دې نه مخکې وي نو دوی د پاره روژې نیول چې دی ضرور نه دی اما بعضې ځینې ناروغۍ دي چې هغې سره سړی کولی شي چې روژه ونیسي یعنی د فشار ناروغ وي او هغه ګولۍ خوري نو هغه کولای شي چې روژه ونیسي یعنی چې څوک کولای شي باید ونیسي اما بعضې ناروغۍ دي چې په ځانګړي ډول د شکر ناروغۍ د زړه ناروغۍ چې دی ډېر زیاتې دواګانې خوري یعنی دوی دپاره چې دی مکلف نه دي چې یعنی روژه ونیسي
یوسف زای صاحب یو څوک ممکن له ډاکټر سره متواتر یا پرلپسې تماس ولري چې ډاکټر ورته لارښوونه وکړي چې لازم نه ده چې د روژه ونیسي ځکه انټي بیوټیک یا ممکن نورې دواوې وخوري بل ولې یو څوک چې ناروغ د ډاکټر ته نه ده ورغلی هغه څه ډول باندې کولی شي پوه شي چې که روژه ورته ونیسي په ګټه یې نه ده او که ونیسي ورته په ګټه ده څه ډول باندې کیدی شي آیا مهمه ده چې د یو ډاکټر سره وګوري سپارښتنه ورته وکړي
بالکل یعنی دی کولای شي هر ډول ناروغ چې دی یعنی کولای شي چې ډاکټر ته ولاړ شي او د هغې سپارښتنه واخلي چې یعنی دا په دې حالت کې بعضې یعنی حادې ناروغۍ دي چې اوس یو سړي ته په ناڅاپي ډول باندې پیدا شي ټوخیږي یا مثال تبه لري یا اسهال وي یعنی هغه هم کولای شي چې ډاکټر ته ولاړ شي بیا کومه ډاکټر وله کومه دوا ورکړي یعنی کولای شي چې ډاکټر په مشوره باندې یعنی روژه ونه نیسي ځکه چې دا یو سه حالت کې دی یعنی دا بار وخت کې چې هر ډول مریض یې باید ډاکټر سره مشوره وکړي ډاکټر د هغې نږدې نه حالات ګوري چې آیا دا روژه نیولی شي که نشي نیولی نو بیا ورته هغه مشوره ورکوي چې یعنی تاسو ستاسو لپاره روژه ښه نه ده ځکه چې که بیا روژه نیسي نو په روژه کې اوبه نه څکل کیږي غذایي مواد نه خوړل کیږي او دته نور ډېرې ستونزې پیدا کیږي نو په دې وجه باندې یعنی کولی شي چې داسې خلک روژه وخوري خو باید د ډاکټر سره چې دی مشوره وکړي.
بله مننه یوسف زای صاحب. ډاکټر صاحب غالب تاسو د دوهم اورېدونکو څرګندونې هم واورېدې پرې غواړئ چې تبصره وکړي؟
مننه نوري صاحب. ډاکټر صاحب یوسف زای هغه خلک چې مثال روژه نیول کېدی شي هغو ته مشکله شي هغو ته اشاره وکړه. صرف زه به دومره اضافه کړم چې کله کله بعضې امیندوارې میندې او هغه میندې چې شیدې ورکوي ماشومانو ته که څه هم داسې نه دي لیکل شوي په طبابت کې چې دوی باید حتما باید روژه ونه نیسي نظر وضعیت ته په کتو سره که چېرته په ماشوم ته مور صحت ته څه مشکل نه پیښي کولی شي دوی روژه ونیسي که چېرته صحت ته د مور یا د ماشوم صحت ته مشکل پیښیږي نو کولی شي مثال د ډاکټر په مشورې سره دو هم روژې نه مستثنا سي او همدغسې هغه مریضان چې مزمنه ناروغۍ لري او ډېر شدید تکلیف نه کنټرول او شدید شکل یې کېدی شي دوی هم د ډاکټر په مشورې سره روژې نیول نه منع کړی شي. او رور د زکام په باره کې ویل خو معمولا زکام ویروسي تکلیف دی او کوم مشخصه تدابیر نه لري کومکي تدابیر مایات والی دا رور د استراحت وکي، سوپ یخنی شوروا د شیان وسکي استراحت وکي، او د نن د درد او د هغه لپاره د آرامش لپاره دواګانې والی ان شاء الله خپل خکیدون کې دا ناروغي ده او بل مشخصه کوم ویروسي ضد دوا ضرورت نه لري.
ډاکټر صاحب، غالب که څوک یو څوک ناروغ وي او داسې احساس وکړي چې روژه نیولی شي، خو ښایي په د ورځې په جریان کې یا څو ورځې روژه نیولو وروسته داسې احساس وکړي چې وجود یې ډېر زیات کمزوری شوی دی، کومې نښې نښانې شته چې هغه د دې څرګندونه وکړي چې نه نور باید روژه ونه نیسي، باید روژه وخوري؟
نوري صاحب،
مثلا د ستړیا یا مثلا ډېر وجود ضعیف وي، ډېر غوي، یو علائم خو باید وي؟
بالکل، هر ناروغي شدت علائم لري. کچرته بعض رونه خويندې روزه نيسي او تکلیف لري، مریضي لري، او فکر کوي چې مثال دا شدت پیدا کوي، تب پیدا کوي، وجود ډېر زیات ضعیف کیږي، ضعفیت پی راځي، همدغه احساس کوي چې وجود ډېر زیات یو بولې از نډیر کوم وبښو دی، یا زړبدواله شدید زړبدواله لري، سالات لري، نو په دغه حالت کې د زړه ټکان ورته پیدا کیږي. نو دو کولې چې مثال په دې حالت کې خپل ډاکټر سره مشوره وکړي او دا د بازي علائم دي چې دا خي موږ ته چې مریض شدت طرف ته روان دی او کېدې شي روزه نیولته ته نورم ضرر ورسېږي.
مننه ډاکټر صاحب غالب. بلې قدر من اوریدونکو، کولای شئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاره چې همدا شی به مو په ژوندۍ باندې لیدلی او اوریدلی شئ، کولای شئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ. د عائشه احمد زی په نوم باندې یو زموږ اوریدونکي لنډه تبصره کړې: روژه مبارک میاشت د برکتونو، صدقاتونو او خیراتونو میاشت. هغه ملګری کوم چې په خپل گاون کې دا سنادار خلک ګوري، نو سره دې مرسته او کومک وکړي. مخکې په دې اړه زموږ او یو بل اوریدونکي هم خبرې وکړلې. بله، خو کراشو یوسف زی صاحب، دې خبرې ته چې د روژې میاشت کې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې ځینې ناروغان که د وینې د شکر ناروغی لري، یا مثلا نور کلسترول، او یا هم د میتابولیزم که میتابولیک نور ځینې اغلری علائم، نو دوی لپاره باید ځینې ډاکتران باید سپارښتنه ولري دوی لپاره ممکن روژه ښه نه وي. کولی شئ په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه څو ساعته چې دغه خلک چې د شکرې ناروغي لري یا مثلا کلسترول لري دوی څه باید وکړي؟
کلسترول د لوړوالي لپاره خو خداده شي یو سړی روژه ونیسي، ځکه چې داغې په ذریعه باندې کلسترین کته کیږي، کلسترول کته کیږي. اما دغه د شکرې ناروغۍ شي ده دا د کې نه ناروغان شي دي دوا خوري او دا شي دي په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي، بډوډو باندې. نو د دې د وجه نه باید مایات شي، انسان شي دي باید ډیر مایات واخلي، او بیا په ځانګړي ډول باندې هغه څوک چې ګولۍ خوري دا د شکرې ګولۍ خوري، نو دا چې دی ډېرې د پښتورګو د لارې مډوډو د لارې نه بهر ته خارجيږي، نو دا په هغه باندې تاثیر کوي. نو د دې سره باید ډېر زیات مایات واخلي. نو په دې اساس باندې ډاکټر سیوان وایي، یعنی موږ دا وایو چې یعنی هغه دغه ناروغان چې د شکر ناروغي ولري باید ښه خبره ده چې دا باید روژه ونیسي، او وروسته باید د یو دنیا علم نه پښتنه وکړي چې دغه د پی ډی په سیستم باندې ودا یعنی پیسې ورکي. ځکه پر یعنی یو شکر ناروغ روژه نیول فکر کوم چې دا به یعنی په زمونږ په مذهب کې هم د خدای د حکم نافرمانی وي، ځکه چې هغه وایي چې تاسو په مریض سړي باندې تکلیف نشته او موږ په زور باندې ځان ته تکلیف وو. نو په کار دا ده چې داسې ناروغان چې هغه د شکر ناروغان دي، نو هغه باید روژه ونیسي. هغه ته زما مشوره دا ده، بعضې داسې دي شکر په لومړي علاقه کې وي، یعنی دا د شکر دغه چې دي لابراتواري معایناتې دومره لوړ نه وي، هغه موږ پیژنو هغه ناروغان او هغه دوا نه خوري، نو هغه طبيع دا نه ده چې دا د روژه وخوري، بلکې دا به روژه ونیسي. روژه ورته ښه ده چې څومره یعنی دغه وزن دی انسان کمیږي، نو یا مثال ډیر زیات بورا او دا شیان نه خوري، نو په خپل شي دی شکرې په وینه کې را کنټرولېږي. اما که دوا خوري، نو بیا دوا داسې ده چې هغه د بدن د پښتورګو یا غوږو لارې خارجيږي، او هغه چې دی هغه نورم دغه کار خرابوي، یعنی بیکاره کوي، او بلاخره حتی ناروغ د مرګ سبب هم کېدای شي. نو په دې وجه باندې داسې ناروغانو ته نه دي په کار چې روژه ونیسي. اما که دوا نه خوري، نو هغه د پر روژه یو ښه درملنه.
بل کوم ناروغي کیدای شي لروجې سره وترل شي ډیره مهمه
مول شي ډیره ناروغي چې هغه د ډیره ناروغان دی اوس زړه ناروغي لري چې هغه او دغه عملیاتونه د زړه کړي وي او هغه ډیره دواګانې خو مختلفي قسم د فشار دواګانې خو د زړه دواګانې خو د وینې د نارای کولو دواګانې خو نو هغه په خپل ټیم باندې نشي خوړلې به پروژې کې نو په دې وجه باندې دا خلک ته چې د روزنه نیول دا کار نه دی بلکې دا د صحت نورم ضرر رسي او خو د پاک دی باندې خوشالي نه دی چونی نو مقصد په نور ډیرو ناروغیو کې خو په دغه ټولو ناروغیو کې ډاکټر شرط دی چې باید ډاکټر سره مشوره وکړي ما مخکې وویل چې ډاکټر یعنی د یو ناروغ حالات کتلی شي د لړ نه چیرې دا سړی روزه نشي نیولی نو هغه ته توصیه کولی شي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب یوسف زیبل قدر من اوریدونکو ډاکټر صاحبانو د پښتنې د هغو ناروغیو په باب باندې کوو چې هغه درملنه ډیره مهمه ده او یو ناروغ باید ورځ څو وخت ډوډۍ وخوري تر څو پوري وکولای شي چې هغه دارو درمل چې ترلاسه کوي هغه په وجود کې ښه اغیز ولري او د ناروغۍ په وړاندې د انسان په درملنه کې یو ښه رول ولوبوي. د دې لپاره د پښتنې کوو د روزي ثوابونه ډیر زیات دي. د دې لپاره موږ د پښتنې نه کوو چې تاسو روژه منیسئ. روژه باید ونیول شي، رکن د اسلام دی. او په زمن کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو مخې اشاره وکړه، یو بدن غذایی رژیم چې یولس میاشتې په کال کې په یو ډول باندې ډوډۍ یا خوراکي مواد ترلاسه کړي وي، یو وخت وقفې ته ضرورت لري چې تر څو پورې د وجود خپله چند کړي. له قندهاره یو اوریدونکی دی، دا به هم راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده. مهرباني، څه پوښتنه لرئ؟
بلې، السلام علیکم محترم نوري صاحب. الاجر اوله محمد اشرف هم د کندهار ولایت څخه د ټلیفون په کار شوم.
بلې اشرف خان، خبرونه ته خره غلاست. خبرونه موږ تر اوسه اوریدلې موږ د روژې او د سلامتی او د روغتیا په باب خبرې کوو. څه پوښتنه مشخصه لرئ له ډاکټر صاحبانو مطرح کړئ. مهرباني.
مننه مننه. موضوع تر ځمه لکه څنګه چې مخکنی یو اوریدونکی وویل چې باید هر کړي روژه ونیسي. روژه خو موږ الحمدلله په هر وخت کې یعنی روژه نیسو، بیا دا پرځي روژه خو هر سړی نیسي. یو هغه لکه تاسو اشاره وکړه چې مریض وي، ناروغ وي، هغه ته خدای پاک شفا ورکړي. او بل ګوره، دا د ثواب کار داش دی نوري صاحب. دا که د روژې میاشتې په هر وخت چې د چا وس کار وکړي باید روژه یا ونیسي یا بل ثواب کار وکړي. نو دا داسې یو اعتراض وکړي. خیر، نو بیا مې د ډاکټر صاحب څخه یوه دا پوښتنه در وروره شه چې دا ډاکټر صاحب محترم په هر مریضۍ باندې یعنی څه
د دواړه ډاکټر صاحبان د داخله ناروغي متخصصین دي. خو که پوښتنه لري لنډه مطرح کړي، ځکه چې موږ د روژې او د روغتیا او سلامتیا د پرخوري د ډیر خوراک او مختلفو مسایلو باندې خبرې کوو. لنډه پوښتنه کوي چې مطرح.
مننه محترم وروره، محترم او میلمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. ما داسې یو پوښتنه ځینې درلودله چې موږ دلته یو مریض یعنی نور خو نو دی جوړ دی، ځکه چې دی دلته خوراکي مواد وخوري نو بیا داسې د خوب په حالت کې د دی یعنی تر ستوني یا تر ژبه داسې ترخې اوبه راځي. که په دغه یو اړه باندې معلومات ورکړي نو په دا روژه کې دی ډېر په تکلیف کې. مقصد دغه یوه غوښتنه ځینې لرم.
اشرف خان، څه شي مواد تاسو وویلې؟ خوراکي مواد چې کله خوري
بلې محترم وروره نوري صاحب، هر رقم خواړه چې وي دا د خوراک خواړه مقصد هغه که روژه یې که یا غیر روژه یې، مقصد خدای دا مریضي لري په روژه کې بیا ډېر ورسره په تکلیف کې. نو موږ وایو چې دغه د چیز سخي دا ترخې اوبه یعنی چې بدوسي د خوب په حالت کې پر خوله باندې ترخې اوبه راځي د ستنې سخي سپېڅلنه.
مننه اشرف خان. بله، پښتنه مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکی د میدان وردګو څخه ده. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده. څوک او څه پښتنه لري؟
کور مو ودان جناب نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب، تر ټولو یو ډول ته مو لیکم او فضل هادي ورداګي ما.
بله ورداګ صاحب، خبرونه تخره غلاس څه پښتنه لري؟ مهرباني.
قربان مو شم. اول خو د روژې ټول هیوا ډول ته مبارکي وي. ما خدای وکړي چې د روزاد خوشاله او نډه کوي او د صدقونه او د موږ د خپل د مفکور کې د مېرمنه شیدا دا د لاس میاشتو ماشوم ته په سلو شو دی ورکړي. بیا کله وخت داسې یا ښه ډېر وخاندي یا ښه ډېر وژاړي نو داسې په افسردګۍ باندې مبتلا ده. او ډېرو ځایو نه هم کتنه هم کړې ده خو د دوام نه پرې لګي. او دا اوس شله ده چې ویزه روژه نیسم او حالت یم داسې وخیم حالت یه. او د ما خبره هم داسې ښه ده پرې لګي نو د ډاکټر صاحبانو نه دغه نظر غواړم چې دغه خپل خلی را دغه نظر د وروي او د کومه راهنمایي ورته کیږي چې ورته وکړو.
کوم حالت کې د ډیر د خفګان احساس کوي ژاړي، او کوم حالت کې د خندا، کوم رواني تکلیف، کوم رواني اختلالات خو نه لري؟
جوړه روغه وي، جوړه روغه وي، په کور کې بس یو ورې بس یا وخوندي یا په ژاړو شي یا په اندکتري شو باندې جنجال کو یا د وړو سره کاش کو یا کله وخت داسې مرغلي باور وکړه د لاس نه مې دغه چاړه خست چې د ځان ځان وژنه کوله لغه مخ کو وخت کې دغه یو مشکل ورته پیدا و.
مننه ورته پښتنه مو اوریدل شو. بل اوریدونکو زموږ تخنیک همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو لکه چې ګمان نشته ده. ډاکټر صاحب غالب، تاسو دغه د زموږ د اشرف خان له کندهار چې تلیفون کړی و، د ده په هغه پوښتنه مو حتما اوریدلې ده که په دې باندې غواړئ چې ځواب یې کړئ مهرباني.
نوري صاحب، د رور که څه هم ډېر محدود معلومات ما ته راکړو، خو تر څو چې ما کوم مطلب واخیستلی شو، یو تکلیف موږ ته بابت کې لرو، هغې ته جرد وایي، ګیسټرو ایزوفاجل ریفلکس. هغې کې دا د اسید د معدې، اسید معده برګشت کوي، د معدې نه راځي مری طرف ته، چون هغه هلته اسید یي پورته چې راشي د مری د تخریش او د مری د التهابي کېدو یا د ګزک الته ګزک پیدا کیږي او د دې تخریش پایز ګرځي. نو بعضې ډېر عادي شیان دي چې هغه کومک کولی شي، بیا هم د خوړو پورې ارتباط لري. داسې مریضان باید په ځای دی چې هغه درې ټایمه یو وخت کې ډېر خواړه وکړي، دا خپل خواړه باید تقسیم کړي په لږ په وړو وړو هغه باندې په مقدار باندې. همدغسې کېدی چې لږ خپل بالښت لږ لوړ کېدي، دفتن باید د خوراک نه وروسته ډوډۍ وتښتي، حداقل یو ساعت دوه ساعته باید فاصله ولري، او په څنګ کې که بیا هم دا تکلیف دونخه کېږي، هغه خوړونه چې ډېر زیات راخه یا ډېر زیات ترش خواړه دي، ترکړي خواړه، هغونه پرهیز وکړي. که بیا هم تکلیف نخه کېږي، خپل مالج ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه به بعض دواګانې ورکړي، انشاءالله تکلیف به خوري.
مننه ډاکټر صاحب غالب. ډاکټر صاحب یوسف زید وردګ پښتنه مو واوریدله. د لاس میاشتو مور د شیدې ورکوي ماشوم ته، کله دفتن خان دی او کله ژاړي وای چې زه روژه نیسم.
لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب دا خبره وکړه، ویل چې هغه میندې چې هغه یو شیدې ورکوي یا مثلا په حمل کې وي، نو هغه ته اړتیا نشته چې د روژه ونیسي، ځکه چې د ډیرو مایاتو ته اړتیا لري، ځکه د خپل کوچنی ته شیدې ورکوي، نو د هم مایاتو ته اړتیا لري، دی باید په دغه وخت کې د روژه ونیسي، ځکه دا هم د صحت ته تاوان رسوي او هم چې د کوچنی صحت ته تاوان رسوي. نو زما مشوره ورته دا ده چې روژې ته اړتیا نشته چې په دغه وخت کې ونیسي.
دغه بل مسله چې وایي چې دفتن کله ژاړي کله خندا ورزي، دا له څه سره تړي تاسو؟
دا خو یعنی یو د ژور خفګان یا ډیپریشن په نامه باندې یو ناروغي ده په طبابت کې، چې یعنی څوک ډیر ژور خفه شي. ځکه موږ او تاسو دلته په خپل هیواد کې ډیری کلتوري او همدارنګه ډیری ستونزې لرو، د دغه په وجه باندې بیا ډیری چې د مېرمنې هلته د ناروغۍ طرف ته ځي، چې یا کله ژاړي کله خاندي او همدارنګه کله د ځان وژنې هڅه کوي. نو دا چې کله داسې خبره کوي چې یعنی ځان وژنې هڅه کوي، دا باید عمل ته چې دی یو نږدې یو روحي رواني ډاکټر ته باید اتمن د مریض وخی، ځکه دا یو ښه حالات نه دی، یعنی چې دا کله د ځان وژنې کوشش کوي. یعنی دې ته زموږ مشوره دا ده چې دا باید په سملاسي ډول باندې یو روحي یا رواني ډاکټر ته چې دی د خپل مریض وخی. اما روژې ته هېڅ اړتیا نشته، باید وینې نیسي، ځکه چې د صحت هم ضرر رسوي او حامد کوچنی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب یوسف زئی. اوس که راشو دې خبرې ته چې د کته موږ په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي، روژې له میاشتې سره ډیر خلک هغه د خوړو انډول یا د غذایي رژیم انډول په پام کې نه ساتي. پوهیږو په دې باندې چې یو څوک چې د ورځې څو ساعته لوږې تېرې کړې وي، نو زړه ته هر څه کېږي چې په روژه ماتي باندې په دسترخوان باندې باید ولري. هغوی چې کولی شي ممکن ډیر خواړه په روژه ماتي د دسترخوان په شتر باندې راټول کړي، څه سپارښتنه کوي؟ ډیر پرخوري هغه چې ډیر زیات خوراک کوي، هم فکر نه کوي چې یو دم چې معدې ته ورغورځول کېږي خواړه مضر نه دي؟
دا خو د ډاکټر صاحب مخکې وویل چې یعنې دا په هغې ډېرې او ښه دغه ته اشاره وکړه چې یعنې د غذایي مواد چې دي دا په یو دم باندې ډېر خوړل پکار نه دي. یعنې دا نورمال هم که چېرته بغیر د روژې نه
یعنی سړی کولی شي دې په ځای چې مونږ دوه ټیم غذا خورو دا مونږ کولی شو درې یا څلور برخې کړو څلور خیمې وخورو یعنی یو څه وخت پکې فاصله ورکړو بیا به د هغې نه بیا غذا وخورو. اما دا چې کله مونږ ډېر زیات خورو دا د معدې ډېر تکلیفونه دي ډېر ستونزې سړی ته پیدا کولی شي. نو غذایي مواد باید څو دفعه وخوړل شي خو په لږ مقدار سره. دوم دا دی چې په غذایي موادو کې مونږ ډېر زیات بیا په دې روژه کې لکه اچار او لکه دا تروه او ترش شیان دا چې دي هم د معدې دپاره ښه نه دي او بیا په روژه کې بیخي هېڅ ښه نه دي ځکه چې سړي ته ډېرې ستونزې پیدا کولی شي د ورځې په وخت کې یعنی بیا روژې ماتولو ته مجبوروي. نو د دې نه دې سړی باید ډډه وکړي ډېری خلک بغیر له دې نه ډوډۍ نشي خوړلی خو دا هم چې دي د انسان د معدې تیزاب زیاتوي او بالاخر زخم او همدارنګه تخریش او داسې نور ډېرې ناروغۍ د زخم د معدې ورته پیدا کوي. د دې نه باید دغه وکړي. ډېری ښه خبره دا ده چې سبزیجات ډېر زیات ښه دي. غوښه هم په هفته کې یو ځل یا تر درېو ځلو پورې ښه ده هره ورځ ښه نه ده او خو سبزیجات ډېر زیات ښه دي او تازه میوه چې ده دا ډېره ښه ده چې مونږ ورته دا خلک ترې استفاده وکړي. او بل ډېری زموږ خلک چې دي د وریجې او دا شیان په روژه کې ډېر خوري یعنی څومره چې په هغه غذایي موادو کې ګلوکوز یا بوره ډېره وي هغه سړی ډېر زر زر وږی کوي. نو په روژه کې چون ټوله ورځ سړی نار وي نو ښه خبره دی له دا ده چې د وریجو نه د الوګان نه د دې نه ګټه پورته نه کیږي د نورو سبزیجاتو نه ډېره زیاته ګټه پورته کړي چې بیا دا ډېر وخت زر نه وږی کیږي ځکه چې کله چې ګلوکوز وینې ته داخلیږي نو انزولین په نامه یو ماده فرازیږي ګلوکوز د وینې نه وړي په ګلایکوجن بدلیږي نو بیا چې دی ناروغ زړه کیږي یعنی بیا وږی کیږي. نو په دې اساس باندې ښه خبره دا ده چې ټول د سبزیجاتو او تازه میوې نه ډیره استفاده وکړي نظر نورو غذایي مواد نه چې هغه کې ډیر زیات ګلوکوز ویل کوریږي الوګان او همدارنګه ډیر غوړ شیان هم خنډي دي پروژه کې چې دا هم د معدې تیزاب د زیاتوالي سبب کیږي او بل اخر ناروغ ته چې د ستونزې ډیره پیدا کوي.
مننه ډاکټر صاحب یوسف زای بلې قدرمن اوریدونکو تاسو لپاره به هم فرصت شته چې پښتنه لري کولای شي چې مطرح کړي د ازادي رادیو په نړیوال شمیرې 00420221212401 کولای شي چې ټلیفون وکړي موږ تاسو ټلیفون شمیره یادښت کوو او به تاسو سره تماس نیسو. د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره هم کولای شي چې خپلې پښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب غالب بیا هم تاسو ته درځو تاسو ته چې ډیر ناروغان راځي کله چې هغه درمل تجویزوي نو حتما ورته د یو د غذایي رژیم سپارښتنه هم کوي. اوس چې روژه را روانه ده په افغانستان کې موږ مخکې ویل چې ډیر خلک په تېره بیا په ښارونو کې ډوډۍ په مشکل پیدا کیږي د خو په لر پرتو سیمو کې خلک چې په کرنه او مالداري ډیر بوخت دي کېدلی شي چې داسې هغو ته لاسرسی ولري هغه غذاګانو یا خوړو ته چې هغه مقوي وي. په روژه کې په څه ډول کولی شي چې دا خلک چې په لر پرتو سیمو کې اوسي ځمکه لري جایدادونه لري یا د ځمکو حاصل ترلاسه کوي مخکې د سبزیو د ترکاریو د دې یادونه وشوله کوم خواړه ډیر ښه دي چې هم ډیره خېټه ونه پړسوي یعنی په دې معنی چې او هم مقوي وي؟
بالکل لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ډیر په دې هدایت وکړه نو په کار خدا د مثال لکه څنګه چې مونږ روژې میاشت صبر او تحمل میاشت نو د غذا په مقابل کې هم داسې خوړو په مقابل کې باید موږ صبر او تحمل ولرو. ډېر زیات عجلې نه او ډېر زیات تعدي نه باید مخنیوي وکړو او کوشش ونه کړو چې په اول کې خپلې معدې ډېرې زیاتې ډکې کړو او ډېر فشار پرې راوړو. په لرې پرتو سیمو کې هغه ځایونو کې چې خلک خوړو په نسبت ډېر زیات خوراکي یا خوړو ډېر زیات لاسرسی نه لري مختلف قسم خوړو ته نو هغه کولی شي په موجوده امکانات استفاده وکړي. کولی شي مثال هغه محصولات چې دوی هلته لري حبوبات شو لکه نخود شو لوبیا شو نس شو دال شو دین استفاده وکړي. هم درغه چې کېدای شي مریضان دې ته مختلف ترکاری نه چې په هغه نظر کم سیزن ته او نظر کم ځکه موږ موسم کې چې کوم ترکاری نه موجودي راغونه ډیر زیات استفاده وکي مایاتونه ډیر زیات استفاده وکي همداسې استجاتونه استفاده وکي دوه لپاره دا غټور دي. هم همدغه شان کې دي چې مثال دی پروتین مواد نو لکه غوښنه هم دوه استفاده وکي نو ان شاء الله دا به دوه لپاره غټور وي. مهمه دا ده چې امکانات دو پلاس کی دی اغونه بهتر شکل باندې دو استفاده وکي او استعمال کی دا د دې صحت لپاره ګټوري
دی. امیدوارو خزر لپاره تاسو ته سپارښتنه کوي یا په تیر بیا یا هغوی چې ماشومې دنیا ته راوړي او شیدې ورکوي معمولا د روژه کې، آیا دوی ته پکار ده چې روژه ونیسي او په کومو شرایطو؟
هر څه د مخه اول خو مهمه ده چې کچرته دو دا احساس کوي چې روژه نیول د دو صحت او د ماشوم صحت ته ضرر دی، نو بل باید معالج ډاکټر سره باید مشوره وکړي تر څو دوه ارزیابي کې وګوري چې دو صحت ته خو بس خطر نه وي. کچرته څه خطر نه وي روژه نیولی شي، او خو په دې شرط چې خپل صحت ته خاص پاملرنه وکړي، واړه په وخت وخوري، کافي مایات والی، او که چرته تو پوهیږي چې د روژې په جریان کې د دو صحت ته روژه نیول څه ضرر پیښوي، نو کولی شي مثال خپل ډاکټر سره مشوره پیو کی او روژه نیول نه دي صرف نظر وکړي.
مننه ډاکټر صاحب غالب. بلې ډاکټر صاحب یوسفزی، په روژو کې اکثرا لیدل شوی چې یو شمېر خلک د روژې نه وروسته ډیر زیات راضي دي، وایي چې وزن کم کړی دی، اشتیا ښه شوې ده، او نه پوهېږم ډیر ښه احساس کوي. وایي دغه رژیم چې ما په روژه کې یعنی روژې ما سره ګټه کړې ده، هغه رژیم چې مونږ اخیستی وو. ځینې وایي چې همدغسې رژیم ته دوام ورکوي، د ورځې ډیر خواړه نه خوري، اوبه ډیرې څکي، خو ځینې نور بیا دا هیروي ډیر ژر. تاسو څه سپارښتنه لرئ هغوی چې د روژې په میاشت کې د خپل رژیم یا د غذایي رژیم نه هغه ګټې لیدلې دي په خپل ورځني ژوند کې، ای ورته سپارښتنه کوي چې همدغسې یو حداقل یو انډول ولري د ډوډۍ خوړلو، هغه وقفې کمې ډوډۍ وخوري د ورځې، او دا په پام کې ونیسي دوی به نور هم سالم وي؟
بالکل، روزه هم پروژه کې د سړی ډیر وزن کموي. زه خپل هم د روزې په وخت کې روزه تیر شي 15 کیلو وزن می کم کړي، خو د دې ساتل بیا چون به تخلک به طبيع ما شان ډیر غذایی مواد خوري او همدارنګه ډیر خواږه خوري د ورځې په دوران کې، نو به طبيع چې دا چاږي، نو دوی ته مشوره ده د دې خاطر چې به طبيع چاغ نشي او وزن ډیر نشي، نو مشوره وته دا چې اول خو دا ډیر چې د پروژه کې د خلکو د معدې لګي وړي کیږي په دې خاطر باندې چې یعنی یو ځل یا دوه ځل ډوډۍ خوري او غذایی مواد ډیر نه خوري، نو د دې په خاطر باندې دی کولای شي چې دا غذایی رژیم چې زمون خلک په دورازي درې ټیمه خوري دا 15 ټیمه کې تاسو نه تر ماخه پورې نه لګ لګ مقدار باندې وخوري، نو د دې میده چې دا ما شان وړه پاتې کیږي او بیا بعد دا غنه یعنی دا په ډېر کم او غذایی مواد باندې چې مړیږي، نو دا وزن هم داسې ساتل کیږي او حتی کمیږي هم. او د دې ترڅنګ یعنی دی کولای شي چې دا وزن هم داسې پاتې شي یا کم شي نور هم، یعنی کولای شي چې سپورت وکړي، یاره ورځ لږ زره قدم واخلي اندروجي نه بعد، یا مثال په تور یو سپورت ځای ته لاړ شي او سپورت وکړي، نو دا ټول هغه شیان دي چې او د خوګونه باید سړی ډیر زیات ځان وساتي، ځکه دا خواږه دي چې دا لومړنۍ د بدن انرژي ده چې یعنی مخکې د شحم او پروتین نه چې اول هم دا ډیر اسانه د وجود ته چې په انرژي باندې بدلی، کله چې موږ زموږ وینې ته بوره داخليږي نو اول دا غي نه انرژي هغه نه استفاده کوي، نو شحم او پروتین په ځای پاتې کی، نو په دې اساس باندې کله چې سړی لګا دا بوره وخوري نو بیا وجود مجبور دی چې یعنی بدن مجبور دی چې د شحم د بدن د شحم له ګټه پورته کوي، بل اخر هغه مصرف باندې ورسي نو انسان وسره خوري. یعنی که په دې طریقه باندې مخ په وړاندې لاړ شي فکر کوم چې وزن به ډیر مناسب پاتې شي او تل راضی وي.
مننه ډاکټر صاحب یوسفزی، ګمانم چې له ننګرهار نه یو اوریدونکی راسره وصل شوی دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده، پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو مطرح کولای شئ؟ مهرباني.
سلامونه، یو سلام تاسو ته، یو سلام د ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
وعلیکم سلام. درې طبقه د کړل کوم څوک به درنه پاتې نه وي. زموږ تخنیکی همکاران دلته شاته وایي چې موږ ته سلام نه درکړې. مهرباني.
یو وخت هغه ته سلام یې دغره ډاکټر باندې دا پوښتنه کوم چې دا څوک چې د مې دي تکلیف لري دا د پښنامه کې چې یو غوړي چې دا د مې دي زخم لري.
بله،
ولته ما ته یو چا دغه کړو پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې مې دي زخم لرمه پښنامه کې چې یو غوړم چې دا هغه خلک ډیر زروګې کیږي.
مننه کور ودان چې مصرف مو ډیر نشي ډاکټر صاحبان به په رڼا واچوي. بل اوریدونکو ګمانم چې نشته ده، یوازې شپږ دقیقې پاتې دي د خبرونې پای ته. ډاکټر صاحب غالب مهرباني تاسو مخکې هم که څه هم په دې باندې خبرې وکړلې، یو اوریدونکي چې زموږ ټلیفون کړی و د میدان ور نه د اشرف خان له کندهاره چې وایي ډوډۍ خوري له ډوډۍ نه وروسته له خوري نه ترخې اوبه راځي، دا هم هغه سره تړلې موضوع بولئ که څنګه او څه باید وخوري په پیشلمي کې؟
بله نوري صاحب، اول خو دا مریضان دا هم موږ په دوه ګروپونو باندې ویشلو، هغه خلک چې د معدې شدید زخم لري او شدید اراض علائم لري نو تاسو خو ډاکټر سره باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي او کېدای شي د روژې نیول نه دوه مستثنا شي. او بل هغه خلک دي چې معدې زخم خفیف ډېر عادي او شدید مشکل نه لري.
ډاکټر صاحب، یو دغه کلمه چې موږ په افغانستان کې معمولا کاروو، دا د معدې زخم دک د معدې جدار نازکیږي، هغه انزایمونه دي که چې په معده کې ترشح کیږي هغه په جدار باندې هغه کیږي خوري.
طبعا معده چې دا په خپل پوخ لري او کله چې دا اسید زیات تولید د دې معدې د پوخ دی د منځتک پیسې ګرځي او کتنی قسمت د معدې چې دا خکارکی او د دې د تخریب پیسې ګرځي، نو دا زخم جوړي او قسم التهاب کیږي او غزک او نتیجه کې درد او خونديزي او دا شیان ورکې او تکلیف ورکې.
بله مهرباني تاسو خبرې کولې. مهرباني
تاسو د مریضان ته وزما توصيه ده چې د روژې مبارکه میاشت کې دوی لپاره بهترین فرصت ده کوشش وکړي چې ډېر عادي خوراک پر ډېر خوراک نه ځان وساتي، کوشش وکړي خپل خوراک چې ده په وقفو یا په ورځ په ځای دی چې مثال په یو وخت کې دا ډیره ډوډۍ او خپل مې ډټه کې په دې باندې دینه باید مخنیوي وکړي. ډیر ترخه خوراک یا ډیر مالګین شیان ترکړی دوتوي کباب شوی دی خوراکونه مخنیوي وکړي. همداسې دا غاز لرونکي نوشابه د دېونو زیات هغه وتی دی خو خوراک نه مخنیوي وکړي او ډیر زیات چیز کلو نه کوشش وکړي چې دا خلک پرهیز وکړي، کوشش وکړي عادي ترکاریاں وکړي ورسره مثال شوروا په شکل، سوپ په شکل، یخنی په شکل دا شیان استفاده کړئ، ان شاء الله تکلیف به خشي.
مننه کوروازان یو بل اوریدونکو امله هلمند دی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري.
سلام تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحبان ته وایم اله د چټو روغ بیا او تعلیم د هلمند نزاد ول استاد تاسو په تماس کېم.
مننه خبرونه ته خره غلاسته پوښتنه لري
ډاکټر صاحبان سمو تاسو پوښتنه ده چې زه پښتور ګمریز لرمه نو په راځي کې خو بیا وبنه چې شو کېږي نو خامخا به سر په مشکل سیم او بل دغه د چې دا وبچ سم کچاوي کوبي بس دا صورت چې د بې معنا خارجي جنه په راځي کې به دې خې دې دغه سم یو څو سره یو تړاو لري کنور مریض.
مننه پښتنه مو واوریدل شو له بل اوریدونکو نه لرو، بلې انقدر من اوریدونکو نور وخت نه لرو، ټلیفون نه مکوي. ډاکټر صاحب یوسف زئی د هلمند نه چې ورو ټلیفون کړی و د پښتورګي ناروغي هم لري او به کډيري وڅکي چای ډیر وڅکي وای چې بیرته اخراج ولا هم نشي دا څه غورته لري جواب یا سپارښتنه وکړه. مهرباني
د پښتورګي ناروغي خو باید لکه څنګه چې باید اول یو ډاکټر ته ولاړ شي چې یعنی دا په کم مرحله کې دا نو به کولای شي چې د پښتورګي په ناروغي کې عمومي توصيه ده چې باید ناروغان چې د روژه ونني سي او هغه خلک چې نه وګړي ریسکي او هغه باید د نږدې نه وکتل شي چې یو بیت نه خارجيږي یا د دې په خو کې جمع کیږي یعنی په خي پرسيږي لاسونه پرسيږي نو د دې لپاره باید یو مالج ډاکټر ته ولاړ شي چې مکمل معاینات یو کې چې ستونزې پزړه کې ده ستونزې پښتورګي کې چیرته ده دا هغه سره بیا سم د ډاکټر د مشورې سره سم درمل ورکول کیږي بیا هغه وبته خارجي دلی شي. اما روژه د پښتورګو په ناروغیو کې چې پرمختللې شکل یې نو پاره کې چې د روژه نیول دا سم کار نه دی ځکه دا نور هم خرابوي او سختوي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې معمولا دا یو څه دود هم دی چې دیر ماشومان په کوچنی والی کې روژه نیسی، یو لخپل دوی هم غواړي روژه ونیسی، بل لخپل هم چې دا تجربه کړې ده دغه پیشلمی ته ډیر زیات خوشاله وي چې پیشلمی کې دوی راپاتول شي او د دسترخوان باندې کېنول شي. هغه ماشومان چې تر اوسه پورې هغه بالغ سن ته نه دي رسیدلي او د شریعت لمخې پر دوی باندې روژه هم فرض نشي کېدلی. څه ورته سپارښتنه لري چې آیا روژه ونیسي روژه ونه نیسي؟ ځکه چې دا دوی په هغه سن کې دي چې وجود یې ډېرې مقوي غذاګانو ته ضرورت لري، ځکه چې هډوکي د جوړېدو په حال کې دي، دوی د هر څه د غټېدو په حال کې دي.
علاوه له دې نه چې دوی غذایي موادو ته اړتیا لري او دا د غټېدو په حال کې، د دې نه یعنې دوی اوبو ته هم ډېره زیاته اړتیا لري. یعنې دا خلک چې بالغ وي غټان وي د هغې نه دوی ډېر اوبو ته اړتیا لري. حتی وایي دا نوي زیږېدلي ماشومان او بیا دا نور تقریبا تر 80% پورې د دې د بدن د غړي چې دي اوبه جوړوي، نو دوی باید ډېر مایعات واخلي. نو دوی ته هېڅ په کار نه دي چې بالغ نه وي او هغې روژه نیسي، دا ښه کار نه دی. اما کوچنوي ته راجېدلی ځکه چې کوچنیان دې ته ډېر زیات خوشحالېږي، نو مور او پلار ځان سره دی کې نه یي، اما د روژې نه دې مخنیوی وکړي. دا هغې دغه دیو ته بیان کړي چې دا تاته ضرر رسوي، استاد د دې وخت نه دی چې ته دا ونیسي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب یوسف زای. نور وخت نه لرو، بلې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر لونګ یوسف زای له جرمنی نه را سره وسلو، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محمد خالد غالب هم له افغانستان. له تاسو دواړو ډاکټر صاحبانو مننه، او له تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې چې د روژه او سلامتیا موضوع ته ځانګړی شوی او ګډون مو وکړ. له تاسو یو دنیا مننه په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ.